دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 6 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبري غړي کې په باجوړ کې د احتجاج د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیانو د مقامي حکومتونو د مشرانو غونډه د پولیو یا ګوزن ضد کمپاینونه او د پاکستان او هند ترمنځ پر زیاتېدونکې ترنګلتیا سربیره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هڅه وړاندې وارکو بریوال کاکړ ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د باجوړ د سیاسي ګوندونو جرګې د سند له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باجوړ د درو وژل شوو مزدورانو قاتلان دی ونیسي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي تر څو چې غړي نوي خوښ شوي تر هغه وخته به په کراچۍ کې هر اونۍ احتجاج کوي. او ایران وایي پر کوم ځانمرګي چې پاتې رونه کې د دوی پر ځواکونو د برید تور دی هغه یو پاکستانی وګړی و. اوس بشپړ خبرونه. د باجوړ د سیاسي ګوندونو جرګې د سند له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باجوړ د وژل شوو درو مزدورانو قاتلان دی ونیسي. د سې شنبې په ورځ د باجوړ په پریس کلب کې سوي د غونډې دا غوښتنه هم کړې ده چې د سند حکومت دی د وژل شوو کسانو له کورنیو سره لا نورې مرستې وکړي. په جرګه کې یو داسې کمیټې هم جوړ شوې چې د سند له چارواکو سره به د خبرو اترو لپاره لاړکاني او کراچۍ ته ځي. د باجوړ سیاسي اتحاد مشر مولانا وحید ګل بیګا مشال رادیو ته وویل
باقاعده مونږ یو تحریک شروع کړی دی، تر هغه پورې به مونږ دا تحریک چلو چې په لاړکانه کې دا کومه پیښه شوې ده دغه قاتلان ونیول شي، هغو ته سزا میلاو شي او حکومت د باجوړ قوم له دا اعتماد ورکړي چې یاره په نورو صوبو کې د باجوړ کوم خلک پاتې کیږي نو د هغې مال و جان او سر ته به تحفظ وي.
د باجوړ دا درې مزدوران د فروری پر 14 د سیند صوبې د لاړکانی په نوډیرو سیمه کې وژل شوي وو. چای زموري نه د منلې. د سیند حکومت ویلي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي تر څو چې غړي نوي خوشی شوي تر هغه وخته به په کراچۍ کې هر اونۍ احتجاج کوي. د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین بیګا مشال رډي تویل چې د عالمزیب مسجد په ګډون یا درې غړي تر اوسه په زندان کې دي. دوی ویل د کراچۍ د چارواک په خواست یا پر لټ تر 19 ورځو وروسته ختم کړي خو اونیز احتجاج به جاری ساتي.
تقریبا پریس کلب ته ولاړو مبینا ټون تھانے مستم ایس پی اوس ته مخکې موږ درنه کښېنا والا یا د ایس پی اوس مخ ته چې موږ کومه د احتجاج وکړي هغه سره تړلې درې څلور داسې مطالبې وې چې د ایس پی او د ډی ایس پی په واسه کې وې هغه دوی را سره ومنلې. اوس دا بل اتوار به زموږ غټ پروټیسټ احتجاج وي هغه که پر پریس کلب وو که پر هر ځای وو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دا غړي له هغه وروسته نیول سوي وو چې د جنوري پر 6 یا په کراچۍ کې د نقیب مسجد د لومړي تلین پر مهال احتجاجي جلسه کړې وه. په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي د کوټې په ګډون به په 2 ضلعو کې تر 25 لکه زیاتو ماشومان ته دا څاڅکي ورکوي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ بیګا مشال رډیو ته وویل
لائن صاحب باندې قبائلی لیڈرز دی اور کم پولیٹیکل لیڈرز دا مرنن را غوشتی دی اور ویر شو چې چیر چیر موږ مسلې دی زیات وجه چې وسدا مسله چې موږ لرو دا ټایم هغه چنیالي چې څاس کې نور کې.
بل پلو په اورغزی قبالی ضلع کې د درند شیخانو قبیلی د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکو له ورکول انکار کړی دی. دوی وایي تر هغه وخته به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې حکومت د کانډا کلی د مځکې شخړه نوي هواره کړي. هلته د قبیلو ترمنځ پر مځکې پر سر جنجال دی. د حکومتي چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د انصاف په نړیوال عدالت کې د پاکستان وکیل اټارنی جنرل انور منصور خان ویلي چې کلبوشن یادف د هند په امر په پاکستان کې ترهګري کړې ده. انور منصور خان د فروری پر 19 په هی کې د عدالت ججانو ته وویل چې د هند د سمندري ځواک په خوانی افسر کلبوشن یادف په پاکستان کې یو شبکه چلوله. د منصور انور خان په وینا د شبکې د کرکې وړ ترهګري او ځانمرګي بریدونه کول، هدفي وژنې او د پیسو لپاره تښتونې کولې او هم په پاکستان کې د ګډوډۍ او بدامنۍ لپاره خاص عملیات ترسره کول. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو د وزارت جوائنټ سیکرټري د دیپک میتال د فروری پر 13مه د دې مقدمې د اوریدنې په لومړۍ ورځ عدالت وویل چې پر کلبوشن یادو روانه مقدمه پر بې ځایه او بنتی پر پروپاګندې ولاړه ده. ایران وایي پر کوم ځانمرګي چې په تېره اونۍ کې د دوی پر ځواکونو د برید تور دی هغه یو پاکستانی وګړی دی. د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک خبری رسنۍ سیفا د فروری پر 19مه د یاد ځواک د بریګیډیر جنرال محمد پاکپور له خولې لیکلي چې دا ځانمرګي حافظ محمد علي نومېده او د پاکستان و. نوموړي ویلي چې د وسلوالې ډلې یو بل هغه تورن غړی هم د پاکستان و کوم چې د فروری پر 19مه د ترسره سوي دی برید پلان جوړ کړی و. پاکستان دا برید غندلی او له ایران سره د همکاري هوډ ښودلی دی. په دې برید کې د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک اوشت غړي وژل شوی و. د افغانستان په لغمان ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې شپږ ولسی وګړي وژل شوی دي. د لغمان د والي ویاند اسد الله دولت زی بیگا ویلي چې دا ولسی وګړي د سې شنبې په ورځ هغه وخت وژل شو چې د سورلۍ موټر یې په کرغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه شخصي ماین ختلی. چا تر اوسه ذمواري نه ده منلې. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن روسی پارلمان ته خپله کلنۍ وینا وکړي. دا په داسې وخت کې ده چې نظر پوښتنو ښودلی چې د ولسمشر پوتین مقبولیت تر بل هر وخت ټیټ شوی. ولادیمیر پوتین له 1999 کال راهیسې د وزیر اعظم یا ولسمشر په توګه د روس پر سیاست واکمن دی. پر ولسمشر پوتین نیوکه کوونکي وایي نوموړي د اپوزیشن او مخالف نظر لرونکو په ځپلو سره واک په لاس کې ساتلی. دا به د نوموړي 15 ځل وي چې دا کلنۍ وینا وکړي. برنو پای او سمتاز دو موسم حالو ده کنسی بای آوری.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.8 روپۍ اخیستل کیږي او 109.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109.10 روپۍ او 108.40 روپۍ، یو ایرو 155.50 روپۍ او 106.50 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 10.55 روپۍ او 10.50 روپۍ، یو سعودي ریال 6.50 روپۍ او 6.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.04 روپۍ او 1.06 روپۍ، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. باجوړ سیاسي اتحاد سبا د نوو احتجاجونو اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر وای
پر هغه پورې به موږ دا تحریک چلو چې په لاړکانه کې دا کومه پېښه شوې ده، دغه قاتلان ونیول شي، هغو ته سزا میلاو شي.
د پښتون ژغورن غورځنګ مشران وایي د کراچي انتظامیې ځینې غوښتنې منلي، خو د عالمزیب مسعود تر خوشې کېدو پورې به له احتجاج لاس وانخلي.
دا بل اتوار به زموږ غټ پروټیسټ دی، احتجاج وي، هغه که پر پرس کلب و که پر هر ځای و.
د ملکن ډیویژن د مقامي حکومتونو مشرانو له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه کړې چې د مقامي حکومتونو نظام د نور مضبوط کړل سي.
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ کونسل جو صوبائی حکومت دا ارادہ چدا من ختم کو او دیکھے من آغا اختیار ایم پی اگان لور کو آغا اختیار من بروکریٹس لور.
پا خیبر پختونخوا و بلوچستان کی دا پولیو یا گزان زد کمپاین دوام لري. خبرونه کی به دا هم واوري چې د پلوامه تر برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا مخ پر زیاتېدو ده. په روانه خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو ډیرک ټلیفون یا سمارټ فون لرئ نو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې پته ده RFERL. د RFERL په کښې کاږلو سره تاسو بیا کولای سئ چې د پای ځای ته ولاړ سي، هلته به پښتو لیکلی وي، پر پښتو باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو د پاکستان برخه باندې کلیک وکړئ، نو د مشال رادیو ټول خبرونې، راپورونه، ویډیوګانې تاسو بیا هلته کتلی سي، او د یو ځل په ډاونلوډ کېدو سره دوم ځل ستاسو دغه طریقه کار بیا نه غواړي. راسن تاسو کولای سي چې د اپ په خلاصېدو سره مستقیم مشال رادیو ته ورسي. اوس د راپورونو پر لور، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، باجوړ سیاسي اتحاد سبا د احتجاجونو اعلان کړی او غوښتنه کړې چې په سند کې دي د باجوړیو مزدورانو د وژنې پیښه کې ککړ کسان ونیول سي. بلخوا په سند سبا کې پښتنو او سندي ملتپالو شریکې غونډې کړې دي ترڅو په سبا کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د ممکنه ژبني فساد مخه ونیسي. دا له هغه وروسته ده چې د فبروري پر 13مه د سند صوبې په لړکانانو ډیرو کې د وسلوالو لخوا د درو باجوړي مزدوران د وژنې پر ضد په باجوړ کې د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابا راوړو.
پرون په باجوړ پریس کلب کې د سیاسي ګوندونو جرګې باجوړ سیاسي اتحاد غونډه وکړه او د سند صوبې له حکومتې په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو او د قربانیانو د کورنیو سره د لانورې مالی مرستې غوښتنه وکړه. په غونډه کې یو کمیټې هم جوړه شوه چې هغه به لاړکانی او کراچۍ ته ځي او له چارواکو سره به ګوري. د باجوړ سیاسي اتحاد مشر مولانا وحید ګل مشال ریډیو ته وویل دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان نورو ښارونو ته د مزدورۍ لپاره تللي د باجوړ خلک وجل کیږي، بلکې مخکې په لاهور، کراچۍ او نورو ایونو کې باجوړی وجل شوی. هغه وویل خلک له دې حالاتو ستړي شوی او سبا به په عنایت کلی او د ګل پورت به په ناوګۍ کې احتجاجي مظاهره کوي.
ټول کې دا پیخه په لسانی بنیادونو باندې دا او زمونږ د باجوړ ډیر خلک د باجوړ نه بهر پاتې کیږي، د خوارې خاصکې او د کاروبار د روزګار د لپاره. دلته خلک یو احساسي محرومي د باجوړ خلکو کې نه، او دا احساس سره دا نور خلک مونږ برداشت کوي نه. نو باقاعده مونږ یو تحریک شروع کړی دی، تر هغه پورې مونږ دا تحریک چلو چې په لارکانه کې دا کومه پیښه شوې ده، دغه قاتلان ونیول شي، هغه ته سزا ملو شي، او حکومت ته د باجوړ قوم له دا اعتماد ورکړي چې په نورو صوبو کې د باجوړ کم خلک پاتې کیږي نو دا غي مال او جان او سر ته به تحفظ وي.
مولانا وحید ګل زیاته کړه د باجوړ زیاتره خلک د سین صوبې په لورو پروتو خارونو کې دوکانونه او یاواړه کاروبارونه لري چې د نو ډیرو د پیښې ورستو هغوی ډیر په تشویش کې دي. بل لور ته په کراچۍ کې هم پښتون امن کمیټي لویه جرګه یو ځل بیا فعال شوې او د سندي ملت پالو سره یې غونډې کړې دي. د جرګې مشر د عوامي نشل ګوند د سند څنګه مشر شاهی سید کوي. جرګه د فروری په 18مه حیدرآباد او جامشورو ته تللې ده او د سندي ملت پالو له مشرانو جلال محمود شاه او ایاز لطیف پلیجو سره یې کتلې دي. شاهی سید پرون مشال ریډیو ته وویل
خبره مو شوله دغه نه بس غړتالم کې څه شو بیا دوباره دا څه واقع نه شي. هغه ته مو یو شو پایګه زما سره مسؤلین نون کسان مو او پایګه د پیپل پارټي کسان مو مختلف کسان بزنس مینه بګو او موږ دا راپتي وکړلې او الله دې خلکو سره مې جوړ کړي چې سی ام مال ټایم راکا هم خبره واوري دا او بیا د نور پارټو مو اوري دا خو بیا هم زه
شوی او د سند حکومتي چارواکي دا منی چې په صوبه کې د پښتنو او سندیانو د جنگولو هڅې کیږي او هغوی یې د مخنیوي لپاره کوششونه کوي. د سند صوبې د کار او خدمات وزیر سید ناصر حسین شاه په لارکانه کې د وجل شو باجوړو مزدورانو د جنازې مراسمو کې د ګډون لپاره باجوړ ته تللی وو. نوموړي د فروری په 14مه مشال لیډیو ته ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ کړکیچ جوړ کړي. د لارکانی په نوډیرو سیمه کې د باجوړ د ښار تحصیل سره تعلق لرونکي د دریو مزدورانو د کورنو لپاره سند حکومت 15 لک روپۍ معاوضه اعلان کړې ده. سند حکومت وایي د پیښې پر ضد یې مقدمه درج کړې او څلور مشکوک کسان یې نیولي دي. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
پرګنې
په پاو کم 4:00 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. تاسو کولای شئ چې دا هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پاتې د مشال رادیو .com د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د کراچي انتظامیه ځینې غوښتنې منلي چې ورسره دوی احتجاجي ناست ختمه کړې، خو وایي د عالمزیب مسعود او درو نور ملګرو تر خوشی کېدو به اونیز احتجاج ته دوام ورکوي. عالمزیب مسعود د جنوري پر 28 د کراچي پولیسو وروسته له هغې ونیوي چې غورځنګ په کراچي کې د نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت جلسه وکړه. د سیمه سوای وزیر ناصر حسین شاه وایي د پی ټی ایم له نیول سو کسانو سره به قانوني چلند کوي او هڅه کوي چې ستونزې هواره کړي. نور تفصیل د ظفر خان پر راپور کې واوري.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چارواکي وایي د 19 ورځو تر احتجاج وروسته د سند حکومت د چارواکو په خواست پرلت ختم کړي، خو په اونۍ کې یو ځل سولیز احتجاج کوي. د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین پرون مشال رډیو ته ویل د عالمزیب مسعود په ګډون درې نور ملګري په زندان کې دي چې تر راخوشي کېدو به یې دوی احتجاجونو ته دوام ورکړي.
19 ورځې کې په دې کې تقریبا پریس کلب ته ولاړو، مبینہ ټون تھانے مختم ایس پی اوس ته مختم درنا کښنه والا یا د ایس پی اوس مختم چې موږ کوم د احتجاج وکي تاغه سره تړلې درې څلور داسې مطالبه وي چې د ایس پی او د ډی ایس پی په واسه کې وي هغه دې را سره ومنلې. اوس موږ خپل چې شی تبدیل کابل اتوار بز موږ غټ پروټیسټ احتجاج وي هغه کپر پریس کلب او کپر هر ځای وو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 6 د نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت په کراچۍ کې جلسه کړې وه. له هغې وروسته د کراچۍ پولیسو د غورځنګ په 14 کسانو مقدمه لیکلې چې پکې د بلوي ترهګرۍ او د خلکو دراپارولو تورونه شامل دي. د جنوري په 28 د غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسعود په کراچۍ کلپټن کې ونیول شو. پولیسو لومړی د عالمزیب له نیولو انکاري وو، خو د پی ټی ایم تر احتجاج وروسته نوموړی عدالت ته وړاندې شو. هغه د جنوري له 28 د کراچۍ په زندان کې دی. غورځنګ د عالمزیب مسعود ترڅنګ د نورو نیول شوو غړو د خوشي کولو او پر دوی د لیکل شوو مقدمو د ختمولو په موخه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې پرلت وهلې وو. پولیس او د رینجرز واک سرتیرو د جنوري په 28 په پرلتوالو چاپو وهله. دوه کسان یې ورله ونیول او لاؤډ سپیکرونه او نور سامانونه یې ورڅخه یوړل، خو غورځنګ احتجاج ته دوام ورکړ. وروستو کسان خوشي او سامانونه یې بیرته د غورځنګ غړو ته وسپارل شو. د سیند صوبې د کار او خدماتو وزیر ناصر حسین شاه وایي دوی د غورځنګ په ګډون هر چاته د سوله ییز احتجاج حق ورکوي. نوموړی مشال رډیو ته وویل د ګوند د مشر بلاول بټو زرداری په حکم یې عالمزیب مسعود ته وکیل ورکړی دی.
زه هغه وخت هم ورغلی وم، خو چونکه په عالمزیب مسعود پرچا کټ شوی و نو ځکه هغه را خلاص نه شو. زموږ وکیلان د هغه سره مرسته کوي، هغه په زندان کې دی او موږ به د قانوني تقاضو په پوره کولو سره دا ستونزه زر حل کړو.
پی ټی ایم تیر کال په فروری کې جوړ شو. غورځنګ تر اوسه په پاکستان کې دننه او له پاکستانه بهر په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې د پاکستان حکومت د ټولو ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي، ماورای عدالت وجنې دي ودرئ. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان په مقدمه کې تورن پولیس افسر ته دي سزا ورکړي. په قبایلی سیمو کې دي پر امنیتي پوسټو خلک نه زوري. له قبایلی سیمو څخه دي ځمکلان دي بمونه پاک کړي او د بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په وخت کې د اوختو زیانونو په اړه دي د حقایقو معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړي. د پاکستان د عامه اړیکو دفتر مشر میجر جنرال آصف کپور د بیلابیلو بیانونو او خبري غونډو په مهال تکرار کړي چې د غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
از مجاغ لمشال رادیو سخ آوری. اوس جو د خیبر پښتونخوا د ملکند پر لور د ملکند ډیویژن د مقامی حکومتونو مشرانو له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتنه کړې چې د مقامی حکومتونو نظام د نور مضبوط کړل سي. تیر ورځ په سوات کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو وویل چې د مقامی نمایندګانو د اختیاراتو کمولو قانون سازي نه مني. په دې غونډه کې ګڼو ضلع او تحصیل ناظمانو ګډون کړی و چې تفصیل یې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سید شریف و دودیحال کې د مقامی حکومتونو اختیاراتو او نظام په اړه د لوکل کونسل اسوسییشن لخوا کنونشن تابع شو چې پکې په ګڼ شمېر سره د سوات، شانګلې، بودیر، دیر او ملکن مقامی منتخب نمائندگانو، تحصیل او ضلعي ناظمانو برخه واغسته. کنونشن ته خپل وینا کې کوربا د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه ویل چې ټولو سیاسي پارټیانو تر دې دمه د منتخب نمائندګانو اختیاراتو تعین نه دی کړی، ځکه دا نظام وران روان دی.
چې ستا سینیټر هم کوڅه جوړوي، ستا منسٹر هم کوڅه جوړوي، ستا ایم پی ایم کوڅه جوړوي، ستا ایم این ای هم کوڅه جوړوي، د خدای په خاطر د خپل سټینډرډ او معیار یو طرف ته وساتئ. ته ما قانون سازی لیږلی، ته په اسمبلی کې ناستې، ته د قانون د اے بی سی ڈی نه نه خبر. نو که تا کار صرف قانون سازی شوه، نو آئندہ چې دې معاشرے نه منتخب کیږي، چې څوک په قانون پوئیږي هغه به دغه اسمبلیانو ته ځي، او کوم چې نه پوئیږي هغه به لاندې زموږ سره د بلدیاتو په نالو او په کوڅو کې شرکت کوي.
د مرکن ضلع ناظم اعلی سید احمد علی شاه اویل چې په جمهوری نظام کې منتخب نمائندگانو څخه اختیارات اغسته کیږي او دغه لپاره قانون سازی روان ده.
موږ وایو چې تحصیل نورم سترونګ شي، ولس کونسل نورم سترونګ شي، چې دا اختیار لاندې سطح پورې لاړ شي. خو دوی ډیسټریکټ ګورنمنټ یا ډیسټریکټ کونسل د صوبایي حکومت دا اراده ده چې دا موږ ختم کړو، او دې کې موږ هغه اختیار ایم پی اګانو له ورکړو، هغه اختیار موږ بیوروکریټس له ورکړو. بیوروکریسي چې کم ده هغه موږ نور مالته سترونګ کړو، چې موږ ته یو ایم پی ای ته یو ایم این ای ته هلته هغه جواب دي.
د یاد اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر او د مردان ضلع ناظم اعلی حمایت الله معیار اویل
کوم ځای کې جمهوریت او قانوني، نو هلته کې چې ارده کې ایډمنسٹریشن دی، د هغه ایډمنسٹریشن د پاسه به یو الیکټډ حکومت دی، او هغه د الیکټډ حکومت ممبرانو ته کاغه منیز دی، او کاغه ایم پی ایس دی، کاغه ډسټرکټ کونسلر دی، کاغه تحصیل کونسلر دی، او کاغه کې هغه ته په اختیار دی. هغه بیوروکریسی ته په دې باندې اختیار نه دی، اسٹیبلشمنٹ خلکو ته اختیار نه، هغه به ایز اے فنکشنری دی، او کارکونکو په حیثیت باندې دغه منتخب خلکو سره کار. مقامی حکومتونو نه بغیر ترقی ناممکنه ده، د ولس خوشحالي ناممکنه ده، د ولس اختیار ناممکنه ده. اختیار به د ولس نشته، د ولس له اختیار ورکول په اصلي معنی کې مقامی حکومتونه مضبوطول دي، بغیر اختیار ورکول دي.
کنونشن کې د سواد تحصیل ناظم اکرام خان ویل چې دوی به مقامی حکومتونو نظام بچ کول لپاره پوره ملاتړ کوي.
چې موږ به انشاءالله تحصیل ناظمان تاسو سره په صوبه کې به انشاءالله کم ځای پروګرامې موږ به تاسو سره څنګ په څنګ جوخ په جوخ انشاءالله تاسو شاته ولاړ یو.
په اخره کې په ګډه قرارداد پاس کړی شو چې جمهوري نظام جاري ساتلو لپاره دی، بلدیاتی نظام نور هم مضبوط کړي، او د ولس منتخب نمائندګانو ته دې پوره پوره واک او اختیار ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
زمجاغ لمشال ریڈیو سخوری اوستا سپام دا پولیو یا گزان پر زد دا کمپاین دا راپورن پلورا گرزوم. پا قبائلی ضلع اورکزو کی دا درند شیخان و قبیلے دا احتجاج پتوگ خپل ماشمان تا دا پولیو زد ساس کور کولو انکار کردی، اوائی ترسو چی حکمت دوی تا ور پیش دا زمک شخار نوی ختم کردی، دوی بخپل احتجاج تا دوام ورکوی. بلخوا دینی علیمان وائی چی ماشمان لپولیو ساس کو سخ محرم کول دا هاگوی جون لخطر سر مخامخوی، چی اسلامی هیچ کل اجازه نور کوی. پا دیر نور تفصیل دا تاریق اورکزی پراپور کی واوری.
د درن شیخانو قبیله یو مشر عزیز خان اورکزی وای په کانډا کلی کې برامت خیلو او بابن وسی قبیلو دو دوی ځمکه قبضه کړې او هلته ور باندې د کلی درندونه جوړ کړي چې دا له دوی سره ظلم دی. ځای مشر زیاتوي چې حکومت ورته دا مسله نه هواروي، نو مجبور دي چې ماشومانو ته پولیو څاڅکي لا ورکولو انکار وکړي. بلخوا د برامت خیلو او بابن وسی مشران هلته د کانډا کلی پر ځمکه د قبضې الزام ردوي او دا دریض لري چې په یاد ځایونو کې دوی قبضه نه بلکې دا خپل ملکیت دی، نو ځکه د کولی وستلو لپاره درندونه جوړ کړی دي. موږ چې کله د اورکزو کامی سیملی غړی لاجواد حسن وپوښتل چې آیا حکومت د کولی وستلو د داسې کار اجازت ولې ورکړی چې ځمکه لنجمنه ده، نو هغه په ځواب کې وویل څوک چې له کم ځای معدنیات او یا کولی روباسي، نو هغه به تر یو نظام لاندې کار کوي چې په دغه کې هم همدغه شان شوي.
کوم طرف نه اپلای کیږي، طرف نه اپلای باندې فارم ډکیږي، تحصیلداری وی
هم داسې پیښې مخکې تراغلي چې خلکو د احتجاج په توګه خپل ماشومان له پولیو څاڅکو محرومه ساتلي. دینی عالم مفتی اختر اورکزی دغه ګام ته نه ګوري او وایي له پولیو څاڅکو انکار د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کول دي چې زموږ مذهب هیڅکله اجازت نه ورکوي.
تعلیم نه هم محروم شي، نو بچی د بیا پولیو او ویکسین نه هم محروم شي، نو بچی د بیس پتال نه هم محروم شي. نو ما ته دا ښکاری چې دا لکه ځان سره یو نور ظلم کول.
پاورګزو کې د پولیو مرض پر ضد څلور ځنې مهم لا تلسه منټې پیل شوی چې پکې د درن شیخانو تر پنځو کالو کم شاوخوا یولس سوه ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کېږي. د صحت محکمې مشر ډاکټر نواب علي وای په درن شیخان کې دوه ورځې کمپاین نه دی کړی، خو دوی تیره ورځ تر کامیاب مذاکرات وروسته ځایي مشران دې ته رضا کړي چې د چهارشنبې او زیارت پر ورځ به ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره د پولیو ټیمان خپل علاقې ته پرېږدي. هغه زیاتوي چې په ملک کې د پولیو وایرس موجود دی، په کار ده چې موږ خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړو، ځکه چې که یو ځل دغه بیماري یو ماشوم ته ولګېده نو بیا هیڅ علاج نشته.
ما ته اوس بیا دا میسج ملو شه چې طبي ټیم راواستوه او ټول ماشومان د 39 ماشومان ما ته راغلي پاتې هغه به طبي ته ورشي.
د صحت محکمې د ویپاڼې تر مخه په هنګو او لاهور کې دوه نور کیسونه مخې ته تر راتلو وروسته په ټول ملک کې سږ کال د پولیو مریضانو شمېر څلورو ته رسېدلی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور، خو موضوع هماغه د پولیو ده. په بلوچستان کې نن دویمه ورځ هم د پولیو یا ګوزن پر ضد کمپاین روان دي. د کمپاین پر مهال به تر 25 لکه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. روغتیای پوهانو او دینی عالمانو له ولس څخه غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي تر څو هغوی له عمري ناروغي څخه وژغورل سي. نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په 213 کې نن درېمه ورځ هم د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې په دې کمپاین کې به د 25 لکو څخه زیاتو ماشومان ته دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې اړه تېره ورځ په کوټ کې یو سیمینار وسو، په کوم کې چې عالمانو، سیاسي کارپوهانو ترڅنګ د روغتیا چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. په دې ترڅ کې په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ راته وویل،
لائن صاحبان دی، قبائلی لیڈرز دی اور کم پولیٹیکل لیڈرز دا مر نن راغوشتی دی، کوروی شو چې چیر چیر مج مسلی دی اور دې چې کم کومک لدی مج غواړو اغم اوس مج دی ته وروښولی. نو ان شاء الله تعالی دوی له مشتر کومک هم کوي. زیات وجه چې اوس دا مسله چې مج لرو دا ټایم هغه کښنیان چې تاس کې نور کوي، دا که خدای کړیو وی هغه کښنیان چې هغه تاس کې نور کوي هغه به مج کانی کو.
په سیمینار کې عالمانو پر خلکو باندې زور ورکړی چې هغه دې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرومرو ورکړي، ځکه چې په دې کې هیڅ ډول آرام شی نشته. په دې اړه به غوښتو د یوې دینی مدرسې و منتظم او د ډیګري کالج کوټې و پروفیسر سید باچا آغا ته،
موږ د ملکوه ډاکټرانو دا وینا کړي چې په دې کې نه حرام مواد شامل دي او نه په مستقبل کې د دې داسې د اولاد په حواله باندې څه داسې خدشات شته. نو باید چې ټول عوام و خپلو بچیانو ته هغه کترې ورکړي چې هغه له دې مرض څخه محفوظ هم وي او بالکل د دې مرض خاتمه وسي.
د اسیسټنټ کمشنر کوټې میرمن سنا صافی وینا وه چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کار کول د ټولو ذمېداري ده، او چې کم خلک و خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکوي د هغو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته.
پولیو چکم دے گورنمنٹ ہم منگ سر آپ دے لحاظ کی مدد کئی، خود دین علاوہ منگ سر ٹیکنیکل سپورٹ ضرورت دے. بدقسمتی دارا چڈی کے ٹیکنیکل سپورٹ منگ سر دونوں نشت دے جو سونا ویکسینیٹرز دی اغا خپل آئی پی سی سکلز نہیں یوز کئی، اغا کسان چکم دی اغوی پدی مانی انفلوئنس کی چتا سو پولیو بل طرف تا ہم مور گوی.
وینا کوم کو دا ہم ول چ دا پولیو پچاسو کی ہیز ڈول تاوان نستا، زکہ پاکستان کی دا 1940 نی ورائی سے خلق و خپل ماشومان تا دا پولیو ز چاس کی ور کوی. ہا وقت پے واد کی دا پوس شمیره یوازې 8 کروڑ وه، کوم چې دا وخت د 2 کروڑ څخه زیاته شوې ده. د پښتونخوا ملي او میکوند اسمبلی غړي نصر لازیر غوښتنه وکړه چې مندي او پلرونه دي د پولیو په ګډون د نورو نو ناروغیانو ټکې و خپلو ماشومان ته ور ولګوي.
دغه رنګه چې نورې نه بیماریانې دي چې اکثر بچانو ته کیږي، دی هغه ته ټکې ور ولګوي چې دا بچان محفوظ سي، مایوب نه سي. ولې که یو بچی مایوب سي نو هغه ټول کور ورسره مازوري، ټوله محله ورسره نه جوړي. زه خواست کوم چې خلک دي خپلو بچانو ته د پولیو یعنی د ګزرن څاڅکي په هر صورت
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي ختمه شوې ده. پاکستان او افغانستان دوه داسې هېوادونه دي چېرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، چې له امله یې د بلوچستان درې ولسوالۍ لکه کوټه پښین او کلي عبدالله ډېرې اساسي ګرځول شوي دي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور.
د قبایلو کور رنگ دی اجرا رنگ دا جماعت رنگ دی اسکول نشته
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت دی نو اوسا جنت کو پرېږده قانون هم نشته
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمي اوریدای شي
زمږه غل مشال رادیو څخه اوري د غرمې دولسمه بجه سوی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي د باجوړ د سیاسي ګوندونو جرګې د سند له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باجوړ د درو وجلسو مزدورانو قاتلان دی ونیسي د سې شنبې په ورځ د باجوړ په پریس کلب کې سوي دی غونډې د غوښتنه هم کړې ده چې د سند حکومت د وجلسو کسانو له کورنۍ سره لا نوري مرستې وکړي پښتون ژغورنې غورزنګ وایي تر څو چې غړي نه وي خوشې سوي تر هغه وخت به په کراچۍ کې هر اونۍ احتجاج کوي د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترين بیګا مشال راډیو ته ویل چې د عالمزي مسجد په ګډونیا درې غړي تر اوسه په زندان کې دي په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین نن په درې ورځ هم دوام لري په دې لړ کې به د مرکز کوټي په ګډون په دوه دیر ضلعو کې ماشومانو ته د ګزان یا پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د انصاف په نړیوال عدالت کې د پاکستان وکیل اټانی جنرل منصور خان ویلي چې کلبوشن یادو د هند په امر په پاکستان کې ترهګری کړې ده نوموړي د فروری په 19 په هیګ کې عدالتي ججانو ته ویل چې کلبوشن یادو په پاکستان کې یو شبکه هم چلوله هند دا تور نه مني د افغانستان په لغمان ولایت کې د یومین په 14 کې شپږ ولسی وګړي وجل سوي دي د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی بیګا ویلي چې دا وګړي د سې شنبه په ورځ نه وخت هغه محل په کرغه ولسوالۍ کې وجل سوي چې موټر یې پر ماین ختلې دي چې ځمواري نه ده منلې او ټاکل سوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن روسي پارلمان ته خپل کلنۍ وینا وکړي ولادیمیر پوتین له 1999 کال راهیسې د وزراعظم یا ولسمشر په توګه د روس پر سیاست واکمن دی دا به د نوموړي 15 ځل وي چې کلنۍ وینا د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه اوریدي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد ورسپانو په خپلو اداریو کې نن پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی راځي چې له احمد الله واورو
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په 14 فروری د هند واک لاندې کشمیر په پلوام سیمه کې چې کومه حمله شوې و نو د هغې وروستو یاد ملک دړکې ورکولو سره سره په پاکستان تورونه هم لګول خو د نهې په ورځ وزیر اعظم عمران خان چې کوم پالیسي بیان ورکړو نو لوجې د هند لخوا چې کوم اوازونه راپورته کېدل پکې کمواله راغله ورسپانه لیکي د یاد ملک لخوا د پاکستان پر ضد چې کومه پروپاګاندا شروع کړې شوې نو په جواب کې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل که هند سره د لړکې څه ثبوتونه یا استخبارات معلومات وینو اسلام آباد به ورسره په پلټونو کې مرسته وکړي آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورسپانه لیکي پاکستان په خپل د ترهګرۍ نه ځپلې شوی ملک دی او د وزیر اعظم عمران خان په خبره چې پلوامه پیښنه دوی ته څه ګټه رسیدلې شي نو هند له په دې غور کول پکار دي ورسپانه لیکي په هند کې انتخابات کیدونکي دي او د حکمران ګوند په شمول د هند ټول ګوندونه په دې پیښه سیاست کوي نو نړیوالې ورورولۍ له پکار دي چې خپل کردار په لوبولو سره دي د شخړې هواري لپاره کوشش شونه وکړي نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني 13 اونۍ د جرمني په میونخ ښار کې شوی امنیتی کانفرنس ته ویلي وو د کمی ملیشي یا خانه جنگي د لارې په واک کې نه دی راغلي بلکې د افغانستان ولس منتخب کړي نو طالبان د هم خپل منشور وړاندې کړي او په انتخاباتو کې د برخه واخلي که ولس وټاکل نو په خوشحالي به ورته واک وسپاري ورسپانه لیکي د 13 ولس کلونو راهسه په افغانستان کې بدامني د امریکا او اتحادیانو د ټوپک په د بدمنې د ختمولو کوشش وکړو خو کامیاب نه شو او اخیری طالبانو سره مذاکرات شروع کړل که امریکا څو کال وړاندې دا مذاکرات شروع کړي وي نو نن به په افغانستان کې د امن وضع ډیره ښه وي ورسپانه لیکي د افغانستان راتلونکي د امن او جمهوریت سره تړلې شوی دی د مذاکراتو کامیابیدو وروسته په یاد ملک کې غیر جانبدار انتخابات کول د امریکا ذمہواری ده او د افغانستان ولس که هر څو کوټه کې نور لپکار دي چې د ملک د بهتري لپاره د کار وکړي
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات
زمر شغل مشال رادیو خبری روچس خبری اژانس اسلام آباد د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د سفر او په پاکستان کې د یو لړ پروژو پیلولو د ژمنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانی په یوه لیکنه کې اسلام آباد ته د افغان طالبانو د یو پلاوي د سفر لغوه کېدو موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچا ورو
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د تیر اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان پورتایوش هرکلی څرګندوي چې پاکستان پر بهرنۍ پانګونې څومره زیاته تکیه کوي او غواړي چې د غلارې خپل پولي ذخیره له نور زیات توانه وژغوري. بل پلو سعودي عرب چې د استنبول په کونسلګرای کې تیر کال د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د وژنې له امله د نړیوالو غوسه وپاروله دا مهال د دوستانو په لټه کې دی. ریاض د نوموړي خبریال په وژنه کې د سعودي شاهزاده د لاس لرلو تورونه ردوي. لیکنه کاږي سعودي او پاکستاني چارواکو د اتوار پر ورځ یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې تر مخې به سعودي ارامکو نومې یو شرکت په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه لګوي. د دې پروژې ارزښت لس ارب ډالر دی او په پاکستان کې د سعودي د تر ټولو زیاتې سرمایه‌کارۍ لرونکي هغې په توګه یاد شوی. پاکستان ته د سعودي شاهزاده د سفر پر مهال د انرژي، خوړو او کرکلي په سکتورونو کې هم د پانګونو د یو شمېر وړو پروژو په اړه معاهده لاسلیک شوې. د پاکستان طاقتور پوز له اوږدې مودې راهیسې له سعودي سره د باور یو تعلق لري، خو د هیواد ولسی حکومت اندېښمن دی چې حسینه په یمن کې د سعودي په جګړه کې ښکیل شي. لیکنه د پاکستاني او چارواکو په حواله زیاتوي په پاکستان کې د سعودي عرب سرمایه‌کاري په دې معنی نه ده چې ګواکې هغه هیواد به په یمن کې د سعودي په مشرۍ د جنگیدونکو ائتلاف ملاتړ کوي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې راغلي لاغې وروسته چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالب مشرانو د ټاکل شوي سفر او هلته له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د هغوی د لیدنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ. طالبان له دغه کاره په شا شول. افغان حکومت دریځ خپل کړل چې پر طالبانو سفري بندیزونه دي او باید اسلام آباد ته د تګ اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې طالب مشران له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسي. دې موضوع په تیرو وختو کې د طالب مشرانو د سفرونو په اړه یو نوی بحث رامنځته کړی. لیکنه وایي اسلام آباد ته د طالب پلاوي د سفر د لغوه کېدو یو عمده لامل ښایي د طالب مشرانو خپلمنځي اختلافات هم وي. په لیکنه کې د دې یاغي ډلې د ځینو مشرانو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویل شوي چې یو شمېر طالب مشران نه غواړي د سولې په خبرو کې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې شي او یا هم پر هغه زیاته تکیه وکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان پوځ یو اوږده موده د طالبانو ملاتړ کړی او د هغه هیواد پر خاوره یې هغوی ته پټنځایونه ورکړي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پاکستان ته ویلي چې نړیواله ټولنه دې نه تیر باسي او پر ځای دې د کشمیر د پلواما د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد پریکنده او ښکاره اقدام وکړي. او خو بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې په دې برید کې د خپل هیواد هر ډول لاس لرل رد کړي، پرون هند ته ګواښ کړي چې که پر پاکستان یې برید وکړ نو دوی به هم ځوابي کاروایی وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په جنوبی آسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتسنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په یو موټر بم برید سره د څلور څلوېښتو هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دې په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي بلکې پر ځای دې تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چار وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل موږ له پاکستان غواړو چې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي برید ترسره کوونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې دا څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوختو، د سې شنبې په ورځې د هند پلواما په بریت او د هندي چارواکو په څرګندونو خبرګون وښود. هغه وویل پاکستان د پلواما له بریت سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو له وړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د بریت سوچ لري پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے
کتا سو پر پاکستان د بریټ فکر کوي، پاکستان به په زوابي بریټ فکر نه کوي بلکې زوابي بریټ به کوي. پاکستان به له زوابي بریټ پرته بل لار ونه لري
ریټالیټ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر.
عمران خان ویل هیواد د ثبات په لور روان دی او د خبره هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بهر یا په کور دننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر برید وروسته ګڼ خلک راپارېدلي او په خپل نظام یې غږ کړی چې د برید غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د ده په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریدګرو ته به سزا ورکوي. هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشني سیال هند لخوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له توند درې سره مخ دی او هم بل ګاونډي ایران ورته د خپلو اوویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایراني چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبره پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش پلار د سپاهی پاسداران په سرتیرو د انتحاری برید عامل حافظ محمد علی د پاکستان و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران څرګندونې چې وایي لسګونه سرتیري په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شویو کړکیچونو حل غوښته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ او عمومي قومندان جنرال جوزف اوټل وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې لپاره پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. جنرال اوټل پرون افغان لسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت لسلاکار حمدالله محیب سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې امریکا به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. تمه ده چې راتلونکې دوشنبه یعنی د فبروري پر 15مه امریکا او طالبان د پنځم دور مذاکراتو لپاره په قطر کې سره وویني.
یوستر امریکایی جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزی قمانداني عمومي قمندان جنرال جوزف اوټل افغانستان ته په سفر کې پرون سه شنبه له افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق قاریان وویل چې د اوټل او حمدالله محیب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف اوټل په د لیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لملاتړه ډاډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم د راز له تروریزم سره په مبارزې او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ. جنرال جوزف اوټل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان په توګه دنده په ختمېدو ده د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی کتلی و. ښاغلي اوټل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب له جنرال ووتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سې شنبې په ورځ په ټویټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې راتلونکي ناسته کې د خپلو استازو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تد له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټل ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبري روان دي او کچیر ته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور کم او لټرریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبره شوې و چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي خو بیا ورسته سپینې مانی دا رپورټونه رد کړي.
د سولې پر لو
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې 13 وسلوال طالبان د سولې پروسیسر یو ځای سوي او 3 تنه داعش وسلوال تسلیم سوي دي. بلخوا د سولې پروسیسر یو ځای سوي طالبان وایي چې له دې وروسته به د پردیو په اشاره خپل هیواد نه ورانوي. په دې اړه نور حال جلال آباد مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ریاست د منصوبینو په هڅو د سولې له پروسې سره یو ځای شوي طالب وسلوال او د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوي داعش وسلوال د ننګرهار په بټي کوټ، غنیخېلو او هسکې مینې ولسوالیو کې د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کول. د سولې له پروسې سره یو ځای شوي طالبان او تسلیم شوي داعش وسلوال د ننګرهار د ملي امنیت په ریاست کې د سېشنبې په ورځ د رسنیو استازو ته وښودل شول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل هر هغه څوک چې د حکومت ضد فعالیتونو کې ښکیل دي او خپله وسله په ځمکه ږدي حکومت ورته غېږه پرانستې ده.
یو ویشت کسه دلته تسلیم شوي دي چې 13 یې طالبان دي او 3 د داعش غړي دي. د حکومت پالیسي دا ده چې هغه څوک چې غواړي سلا په ځمکه کې دي او عادي ژوند ته بهتر راوګرځي دا دروازه د ټولو په مخ بیرته ده.
د سولې له پروسې سره یو ځای شوي وسلوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د حکومت ضد جګړه کړې چې اکثر وخت یې امنیتي پوستې په نښه کولې، خو زیاتوي چې نور د پردیو په اشاره خپل وطن نه ورانوي. یو تن وایي
لکه حکومت هدفي ځایونه یا ولسوالۍ یا پوستې په نور مرکزو باندې ټارګټ کارونه کړه کنه، خو لکه مونږ چې آینده کې سوچ وکړو کنه چې دا جنگ د پردیو جنگ دی، لکه مونږ دینه دغه شو بیزاره شو بس نور ستړي شو کېناستو.
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې تر 400 پورې وسلوال یا خو د سولې له پروسې سره یو ځای شوي او یا هم د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوي چې نوي تنه یې داعش او پاتې نورې په وسلوالو طالبانو پورې تړاو لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ غل مشال رادیو خبري اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په ځوان کول کې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس او ایکسټیسی پیلز په نوم نشې په خوریدو دي. د نوي ژوند په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4000 کسان په دغه نشو اخته سوي دي او د دې نشو د راوړلو لپاره اوس ماشومان او ښځې هم کارول کیږي. په دې نور حال د شاهین بنیري پراپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواوشا 4000 کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بلابلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دي که نه تقریبا دا خو کال نه سوا وشو چې په سواد کې ډېر زیات په تېزۍ سره او تقریبا 100 پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټینډ کړي دي. په دې کې واړه ماشومان هم یوز کوي. په سواد کې چې دی نور خو تاسو پته چې مین سیټي ده، مټا ایریا ده، هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی د دې یوز کېږي. اوډیګرام چې کوم شو، نوی کلی شو، تایر آباد شو، هلته چې څومره خلک اوسېږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
پزلی معبود د سوات ملم جبې سره تړاو لري. مور پلار مینګوري او بیا پیښور ته سبق لیږلی وو، خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ ترس کله غوي وی چې دسی یو نوې شعر غلې د سړی له پکې خوب نه ورګي او سټډي پکې صحیح کولې شي. مونږ هغه په چې په استعمال هم کړه، بیا رور څنګه چې استعمال کړو هغه مونږ یې ډېر خوب بنر اته دغه بم فیل کول او چې کله برا تر بیا نو بیا بم مازړه وټو خوراک چې دی هغه به پکې نه کېدو، بسکټ چې دی هغه به هم خوړل، سټینګ بم سکو نور خوراک به هم نه شو کولی. پکې نشه چې دی دا یو دلیل شی دی.
د نوی ژوند ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومانو سره سره ښځې هم د آیس په ګډون د بیلابیلو نشو عادي شوي دي.
په سواد کې د آیس د فیمیل یوز کم دی، خو زیات تر شدید انجکشن لګي. دوی ته چې کله څه تکلیف شي یا څه درد وغیرې، دوی کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي، نو هلته دوی ته د فوري آرام دپاره یو انجکشن لګي، نلبین او ګریوینیټو. هغه انجکشن چې چاته مو لګي نو د هغې بسې یو مزه چاغه دې دې بار بار غسل غوړی نه داغه په وجه موږ په سوسایټي کې په ډېر غټ تعداد کې فیمل چې دی هغه انجکشن وادي شي دي او په خپل ځان ته لګي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویل شم چې د هیروین آیس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمل چې کل ملا کې د 4000 لګبګ پیشنټ په سوات کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخستل کیږي، ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا د کور مشران بهر وي. د داسې یو دوه ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو.
نو ما راته کال نه خو ډیر وخت نه کوی چې سره ګولې او سمجبان ماي ګول پلاړ ولې هغه وی وای دا ښه شی دی وای دا اسکا سکندر مالسکا نه ما چور سم سره سمجبان نه سره ګولې ونه کوی
لسکرن عباس هم په نشو روغ دی دیا وغه اوس په منګور کې د نوی ژوند ادارې د بیا بحالې په مرکز کې د درملنې لپاره داخل کړل شوی دی. هغه وایي سکولې نه دی ویلې او پلارې په منډای کې مزدوري کوي.
ما او چرس کله او هغه ګولې مولې او دا هټ نشې ومن کولې را بیا ما جیبونه وال یو لوی کسو ناصر دې مې یو په منګور کې یو ما جیبونه وال بس پیسې به نه غونډه واغستې ما له بیا ګولې مې کړو چرس دې مې کړو.
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګې چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشه په لږ مقدار کې ډیر کار کوي او وړل هم اسان دي، نو ځکه په تیزې سره د سواد په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګز خداسي چې هغه موږ ان بلک یو ګاډي کې یغي یا د سیکرټ کیویټیز جوړ کړي یا پیکټو کې بند کړي نو دا غي نیول لږ اساني موږ لپاره. اوس میتامفیټامین چې دي فرض کا غیو چټاګی دی لک شانت دی نو خو د ډیرو خلکو کار کوي خو دا غی ډیټیکشن موږ ډیر زیات ګران شي. کوئی وسړی په جراب کې کې خود یا جیب کې کې خود نو دا تقریبا ممکن نه ده چې موږ هر انسان چیک کو.
د یادونه وردا چې په سواد کې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحاله او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روختون کې د نشیانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي هم نه دي ورکړل شوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
زمر جاغ لمشال راڈیو سخ آوری لکه څنګه چې مخ کی هم پا خبرونو کی واوری دل چی پا افغانستان او پاکستان کی پا یو شمیر سیمو کی بارانون او واوری روانی دی سرش کال خیبر پرتونخوا پا یو شمیر قبالی سیمو کی واوری او بارانون هم سوی یو لا هم روان دی. د دې اورښتون لکبله په مومند کې باراني ډیمونه یا بندونه پډکې دودي. د اورښتون لکبله نه وایز د للمو کروندګر خوشاله دي، بلکې عام خلک هم د بندونو سیل ته ځي. د مشال رادیو خبريال شهنواز سرګزی د پندیالې مومند یو باراني بند تتللی او هلته له خلکو سره خبرې کړې دي چې اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم.
د مومندو په غرېزو سیمو د روانو بارانونو وروځي باراني بندونه ډک شوي او چې پنډیالی محمد دا څوک ملمانه لاړ شي ځایي خلک د پنډیالی بارني ډیم یا بند سیل ته خامخا بوزي. د محمد په پنډیالی 51 غلنې او پړانغار کې هم دا شان یو شمیر بارني ډیمونه جوړ دي چې مقصد دغه غریزه او لل مزمک خړوبول او د کرواندی جوګه کول دي.
مانوم عنایت ګل دي د عام خلک چې څوک راشي پندلې ته یا په چکر باندې راشي یا خپل خپلوانو کړه راشي نو بل د سيزه نشته دي ګنځي هغه ته منګه بوزو یا په خپل لاړ شي کنه بل ورځ په خپل را روانو ما الته الکان راغره او پوره بنگړې چورې وته وې د خو مطلب ګډاګانې کول ډېر مزه کوله چې د دې ریزروایر جوړ دي کنه چې بس پندلې کې ټول خيسته شنی وبخ کاری.
وکیل خان وای چې کله دا بند نه وو نو سیلاونو به د هغوی د خوړونو سره نږدې ځمکې او زیاتره وخت غرڅنی څاروي هم وړل او تاوان به کېدو. اوس هغه تاوانونه نه کېږي.
نو سیلاب ډېر تدارک خو جدي سره شوی دی کنه د علاقې خټولې اوبه دغه سره غونډې شوي دي نو هغه تقریبا چې بس دا دوه کاله وشو چې کنټرول دي ښکته یو ګوټ هم تېنه شي تللی.
مثل خان نوم یو بل تن وایي چې پنډیالي پسمانده او لرې آباده سیمه ده هوټلونه پکې نشته نو د هغوی به چې کله مېلمانه راتلل د مایانو خوراک لبه شوقدر سبحانخوړ او ادیزو ته بوتلل. ولې دی وای چې اوس به داسې نه کوي.
دلې مخکې داسې تخم راوړو میان پکې شته دي ډېره خوشحالۍ خبره به یو دا چې موږ څومره ګیسټ راځي مېلمانه زمونږ راځي سیل کوونکي راځي هغوی لپاره به دا ډېره د خوشحالۍ خبره او ډېره د مزې خبره به چې په پانډیالۍ کې ته میان ملاویږي په دې وجه ځيږي.
پانډیالۍ یو پلانغار ته محمد داسې سیمې دي چې پکې زیاتره خلک بې موسمه سبزیانې کوي او د پېښور او د پېنډۍ منډیانو ته وړي خو د اوبو ورته یو څه مشکلات نو د سږني کال بارانونو د وجه ډیمونه او یا بندونه ډک شوي او یا په ډکې دو دي نو کروندګر هم خوشاله دي او وایي چې اوس په یې کروندې لا ښې شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
پرلی باران وریگی ماسی سی باران